ناروی وای په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وشل کېدو له کبله له طالبانو نهیلی شوې ده. د اسامه بن لادن ځای ناستی زواهری د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېدا د دې نښه ده چې طالبانو له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د غزنی د اندړ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې تېر مازدیګر د دې ولسوالۍ چار دیوال بازار ته څیرمه په سرکی سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې برید شوی دی. د سیمې خلک وایي په دغه برید کې یو موټر په نښه شوی دی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا څه ډول موټر او څوک پکې سپاره و. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي د دغه برید دا برید ردوی او وایي چې هیڅ داسې کومه پیښه نه ده شوې. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد آزادي رادیو ته ویلي دي چې دا هسې فیسبوکي اوازې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې پرونی حمله چې لسکونه کسانو ته پکې مرجوب له واوښته وغندله. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې اوسني واکمنان باید د دغه سې بې توپیره بریدونو مخه ونیسي او په اړه رښتینی او شفافه څېړنه وکړي. یونما د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کړې ده. په وروستیو دوو ورځو کې په غزه ترنګه کې د مرجوبلو لزیاتی دو سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې پر غزه د اسرائیل د هوایی حملو په اړه نااعلانی غونډه کوي. امنیت شورا وروسته لدې د غونډې پریکړه وکړه چې د شنبه په ورځ متحده عربی امارات او ایرلند، فرانسې، ناروې او چین په دې هکله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزه کې په وروستیو دوو ورځو کې 9 وشتنه وشل شوې دي او د کیوبا په ماتازانس ښار کې د چیلو پر یوه زیرمتون د تندر للوی دوو وروسته لسکونه کسان بې درکه شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کیوبا حکومت پر موبایل په دې پیښه کې نږدې 80 تنه ژوبل شوي او ولس نور بې درکه دي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس د خبرېږې زملالي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري میرحمت صاپای پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما د چهارشنبه په ورځ د جولای په 6مه نیټه یو راپور خپور کړ چې پکښې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راغلي. د یو شمیر مواردو ترڅنګ په دې راپور کې یادونه شوې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. یونما د ښځو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللې دي. همدارز یادونه شوې چې د اګست له 15مې راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون، د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود شوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځه وړل شوي دي. د دې راپور په خبره تشپژم ټولګي پورته شونځوي ته د نجونو د بیرته نستنی دو پریکړه په دې معنی ده چې د نجونو یو بشپړ نسل به خپلې 12 کلنۍ لومړنۍ زده کړې بشپړ نه کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو او ښځو ته د کار زمینه برابرولو په برخه کې به پر یو اسلامي چوکاټ کار کوي، خو د افغان حکومت تر سقوط او طالبانو د واک ته لرسیدو راهیس یو کال پوره کېدونکی دی. خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې لا تړلې دي. لا هم ښځې په بیلابیلو برخو کې له دندو بې برخې شوي او په وروستي مورد کې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت له خپلو یو شمیر ښځینه کارکوونکو څخه وغوښتل چې پر خپل ځای دي نارینه خپلوان دې وزارت ته ورمعرفي کړي. وروسته دې وزارت دا راپورونه په یو ډول تایید کړل او ویل چې د مالیه وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپلو ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړی دی چې کولای سي د خپلې کورنۍ نارینه غړي د ځان پر ځای دې ریاست ته ورمعرفي کړي. نن په نور بس د خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا د یونما په راپور کې دا یادونه چې د افغان ښځو ژوند محدود شوی کافي دی که باید نور موارد هم یاد شوي وای چې ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د خبرو لپاره را سره په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیاڼۍ او د پوهنتون استاد پښتنه بنائي ګډون کوي. اورېدونکو که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ یا پوښتنې را سره مطرح کړئ، تاسو کولای شئ چې زموږ د واتس اپ ټلیفون ته خپل غږیز او په لیکلي بڼه باندې پیغامونه پریږدئ. زه به په دې خپرونه کې له میلمنو سره مطرح کړم. د واتساپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو پر لور. زموږ سره اغلی خوګیاڼۍ د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ خوګیاڼۍ صاحب. لکه تاسو چې واوریدل د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي دي. دا خبرې مخکې هم په ځینو راپورونو کې سوي دي. نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړې دي. د بشري حقونو کمیسیونونو او نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړې دي. ستاسو په نظر آیا دا کافي ده چې یوازې دا خبره یاد سي چې د ښځو حقونه محدود سوي دي، که باید موارد یې هم یاد سي چې په کومو برخو کې د ښځو حقونه محدود سوي دي؟ د ښوونځیو د تړل کېدل او د ښځو د کار به برخې کېدل هغه عمده مثالونه دي. خو که تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې آیا دغه ډول راپور چې د ښځو یادونه پکې سوي دي دا کافي دي؟
مانا ډېره زیاته لکه څنګه چې دا یو واضح حقیقت دی، دا یو رسو میاشته چې طالبان حاکم شوی دي او د جمهوریت نظام سقوطو کې موږ ګورو چې په سره نه د ښځو ژوند لږ نه چې ډېر زیات محدود شوی دی. په څو ارسو کې ول دا چې مکتبونه په اول کې بېخي سره موږ دوه بند کړل، بیا وروسته د شپږم صفحه پورې اجازه ورکړه، د شپږم نه مثلا دوه سوم پورې تقریبا دغه یو رسو میاشته چې جنکۍ مکتب ته نه ځي او ډېرې زیاتې د امید دي او خفه دي. یعنی یو نسل زموږ د تعلیم نه پاتې کېږي او دې سره به ټولنه حتمن شل کاله به نور وروسته ځي. او د هغې تر څنګ د کار زمینه وه، د کار زمینه خو یو خوښ ته بالکل محدوده پدې کړه چې ټولې ښځې جواب کړي په کورو یې کړي، ډېر محدودې مازمینې مکتب ته تللې. نو هغې نه په نورو وزارتخانو کې په نورو ادارو کې ښځې په کورو شوې بالکل. او د ټولنه به ډېره جالبه او د خندا وړ خبره خدا ته چې وزارت والی کې خو څه ویشت تاسو خپلوان راولېږي. یوه ښځه چې په هوایدو کې کار کوي ته به هغه مسلکي ده، هغې به اقتصاد پوسته یې هغه بلته تجربه لري، هغې بلته کار کړي. مثلا کېدای شي د هغې خاوند یو افسر اوسي، کېدای شي هغه یو معلم اوسي، هغه هلته به کار کېدای شي، یو بې سواده په کور کې وي ورسره یې څوک هغه هلته کار کولی شي که نه شي کولی شي. تاسو خپل ځای ته خپل خاوند راولېږي، خپل ورور راولېږي، مارم راولېږي چې هلته کار کوي. یعنی د کار زمینه بالکل په ښځو باندې 80% 50% مثلا د محدوده شوه او ښځې په کورو شوې. دغه تر څنګ مثلا تاسو ولر چې مثلا بل فرمان صادر کړي چې ښځه به د محرم نه سفر نه شي کولی، چېرته نه شي تللی، ښځې ډېر زیات مشکلات لري، اکثر مریضي دي، د کور سرپرستان دي، یا مېړه شهیدان شوي دي، یا مړ شوي دي، یا په کور کې څوک نه لري. دوی د پاره د باندې ګشت ګزارې دي، خارج ته تګ راتګ، یا خلن تر دې پېښوره پورې تر نور ځای د خوښې امکانات نشته، تر ایران هم پورې شو، تر هغوی ته ځین یو سلسله مشکلات لري چې دوی نشي کولی بې محرمه سفر وکړي. یا همدارقم مثلا زموږ ښځې اکثرا ډېرې خصوص قضایای په سرغولۍ کې لري، په محاکمو کې لري. دوی چې کله هلته مراجعه کوي اتمان ورته چې تاسو محرم څوک دی، څوک راغلی دی، بدون دې چې بس موږ دې ته منتظر اوسو چې آیا دا فیصله چې دوی په ګټه ده کوي، دوی په تاوان ده. مګر دوی هلته محرم غواړو، کېدای شي د خپل محرم سره د لانجه ولري، کېدای شي ورسره د کورنۍ تاوتریخوالی اوسي، کېدای شي د میراث مسله اوسي، کېدای شي د لیور سره دغه مسله یوه لانجه ولري، دی بل محرم ونه لري. نو دی هلته محرم ته نه غواړي او دې نشي کولی چې ډاډه زړه سره غواړي ته لاړ شي، دا چې ډاډه زړه مثلا محکمې ته لاړ شي چې د خپله قضیه مخته یوسي. نو ښځې ډېر زیات مشکلات لري. او موږ تاسو ولول چې د بیان ازادي مثلا یو څو ښځو کابل کې چې رپورټ کړي، هغو سره هغه څه برخورد شو، مثلا توهین شوې، بندیانې شوې، اختار شوې. یعنی د بیان ازادي د سوال د مطبوعات موږ تاسو ګورو چې ځینې برنامې مخ هم په ډېر رقم محدود شکل باندې ښځې پکې کار کوي. اکثره مثلا راډیو باندې خود شوې، تلویزیونونه په همدا رقم. نو مشکلات ډېر زیات دي خصوصا د ښځو لپاره. او پات شو دا چې ملت متحد راپور ورکوي چې مثلا یا مرستندوی ادارې د راپور ورکوي چې ښځو حقونه دلته محدود شوي دي. دا بسنده پتی نه دي چې دوی باید عملي اقدامات وکړي، لکه څنګه چې دوی تر اوسه طالبان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. دوی باید ورسره کښېني، ورسره خبرې وکړي او مثلا د دوی نه باید تضمین اول باید اخیستل شي او په دوی ښځو تضمین ورکړی و چې د ښځو سره څه رقم برخورد کوي. متاسفانه چې هغه وخت کې امریکایانو فقط غوښتي چې ځینې خپل قسم کړي چې نور د افغانستان د ښځو په کیسه کې نه شوي چې مثلا د افغانستان د ښځو به کوم حالت ته دي. هغه شل کاله وړاندې چې دو کوم ژوند درلود هغې نه بتره شو یعنی ښه نه شو. د شل کاله د خلکو قربانۍ د خلکو مبارزې د هر څه دا لوبو یوړه مثلاً
مننه ډیره
راځي مثلا پر حکومت کې شریکي یا مثلا موږ او تاسو کو نه شو به ټول حکومت دو سره وي موږ کې نه شریک شي او مثلا د جمهوریت طرف مذاکرات کوي خو بیا چې د افغانستان هوسته به کوم نقصان تاوانونه نه شي کوم لا سره ونه شي دوی لري دا به هیڅ کې
ډیره مننه خو ګرانې سب زبیر ته تاسو ترځم. اوس هم اوریدونکو زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه استاد عائشه احمدزی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
ډیره زیاته مننه تاسو له هم چې موږ ته وخت راکاو بلې برخه کې موږ خپل نظریات وړاندې کوو.
ډیر مننه. تاسو واوریدل چې ملګرو ملتونو خپل ورستۍ راپور خپور کړی دی، په هغه کې د بشري حقوقو وضعیت بیان کړی دی، یو شمیر موارد یاد کړی دی چې پکښې د ښځو له حقوقو څخه د طالبانو سرغړونې هم یاد کړی دی. ستاسو په نظر په دغه سرغړونو کې د ملګرو ملتونو راپورونه یا نور راپورونه کوم موارد باید یاد کړي ستاسو په نظر چې هغه مهم دي د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار ترڅنګ؟
د ښځو د حقوقو په اړه باید ووایم چې ښځو ته اسلام حق ډیر ورکړی ده. ښځو ته د اسلام کې اتم د قرآن کریم کې یو مکمله سوره د ښځو په نامه راغلی ده. په قرآن کریم کې ذکر شوی دی چې هغه څوک چې زده کړه لري او هغه څوک چې زده کړه نه لري آیا دا سره برابر دي؟ دې ویل جواب کې ویل چې نه، هرگز نه. نو دلته بیا مشخص نه دي کړی چې آیا دا د نارینه دی ووایي ښځینه دی نه. هلته مؤمنان ښودلې دي ښځینه او نارینه ټول. اما متاسفانه بدبختانه چې دلته په افغانستان کې نه پوهېږم چې دا څه رقم خلکي واکمن دي. آیا که د اسلام اړخه هم ګوري دوی په حساب ملامت دي، ځکه چې اسلام کې دا رقم شی نشته چې د ښځو په کار د ښځو په تعلیم په دورې پابندي ولګول شي. او که د بشر د حقوقو له اړخه هم ګورو په هغه کې هم دا نه دي ذکر شوي چې په ښځو د پابندي د کار او د حقوقو د درس ولګول شي. زه ما ته خپله معما او تعجبه ده چې دغه څه رقم خلکي دي، دا څوک دي؟ اصلاً د دو شاته څوک دي؟ او بل خوانه ملل متحد دا خبرې کوي چې د ښځو حقوقونه په افغانستان کې پایمال شوي دي. طبعاً د ښځو حقوق په افغانستان کې پایمال شوي دي. تاسو د حقوقو د بشر له اړخه څه کوئ سئ؟ څه همکاري کوئ سئ؟ دا خو یوازې په ویلو نه کېږي چې په ویلو وسي چې د ښځو حقوقونه پایمال شوي دي په افغانستان کې. تاسو عملي اقدام څه شی ده؟ چې دا څه اقدام کوي سي؟ باید حداقل دا راپورونه چې دی خپروي دا راپورونه په دې حداقل یو لار د حل ورته باید ولټول شي. لار د حل طالبانو ته منطقا دلایل وویل شي چې نظر په کوم دلایل که رسم و عنعنات و رواج هم یې دا رقم نه ده. رسم و رواج و عنعنات هم دا شکل سر نه لري چې په ښځو تعلیم دی بندیز ولګول شي او د ښځو په کار و زمینه د برابره نه شي. دا یو د حکومت کاروبار ده، د حکومتي چارواکو د یو مملکت په سطحه کار ده، یو د یو کور و کلي کار ده. نو طالبان دلته دغه خلکو ته هم داسې فکر کوي، د حکومت هم داسې فکر کوي چې دا د یو کور کلي یو موضوع یو مسله ده. د مثال لوی مثال ډول دا ده چې په تېره ورځ وزارت مالیه کې هو حکم کړی ده چې هغه مېرمنې چې په دې ځای کې کار کوي د خپلو عوض باندې دي خپل نارینه را معرفي کړي. یو مېرمن د حقوقو نه فارغه ده، یو له اقتصاد فارغه ده، هغه په مخ خپل برخه کې تخصص لري، په خپل رشته کې تجربه دي، کاری لري. د هغې کور کې یو ورور ممکن ډاکټر وي، ممکن انجینر وي، ممکن بیکار وي، هغه دغه برخه کې معلومات ونه لري. دلته نه نو دا څنګه کوئ چې هغه لاړ شي هغه په غږ کې وګمري چې ته راسه هلته کار وکړه؟ ممکن یو څوک ورور بل یا پلار یا ورور یا میړه یې خواند یو بل چیرته وظیفه ولدی هغه د خپل وظیفه دی راشي د خپل مېرمنې وظیفه د مخته بوزي یا داسې خلکې دي چې نه ورور لري نه پلار لري نه خواند لري آیا هغه نو ښایي هغه څه وکړي هغه د بیرون نه یو کوڅې نه یو نفر راکش کړي داسې هلته د خپل په یواز باندې هلته نفر کېدي زه حیرانه پاتې یم بعضې اوقات داسې سړی تعجب پاتې کېږي دا منطقو ته دغې خبرو ته د دو حیران پاتې چې آیا دا د حکومت په سطح خبرې دي یو مملکت په سطح خبرې دي او که دا یوازې هغه د وړو ماشومان به تر ټول سو یو ځای کې ګوډي بازي به یې کوله یا ساتیري به یې څه کوله د هغو د خپل د منځ چې یو په ځان ملک که یو په ځان پاچا که یو په ځان په حساب د مخه د خپلې دغه ساتیري په خاطر باندې آیا که دا د دغه رقم ساتیریو خبرې دي نو زه دلته حیرانه موږ ته ډار یو ته هم معما ده هم تعجب ده هم خندا ده هم ریشخند ده په یوویشتمه پېړۍ کې چې د یوویشتمه پېړۍ ده په د عصر و زمان کې د وخت کې افغانستان یو معجزه مملکت په ټوله نړۍ کې په ټوله د مځکې په کوره کې که نظر په دا رقم عرف و عادات و عنعنات و دا رقم قیدات و تغییرات و تسری ګور کې دا یو معجزه ده یو معجزه مملکت ده په دا رقم شیانو کې شاید اسدالنوبل جایزه هم وګټي په دا رقم پاسماندګۍ یا قفازدګۍ کې نو زه د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرم دا هینه او ارزو لرم چې تاسو دا راپورونه په یواز باندې عملي اقدام وکئ عملي اقدام هم سیزي طالبانو مشرانو سره کینئ منطق دلایل ورسره ووایا د نظر په کومو دلایل په کومو منطقو باندې حتی د علماو شورا د اسلام د علماو شورا راټوله کړي غونډه کې عالمان ورته کښېنوئ چې په کوم منطق کوم دلیل باندې هغه داسې ښځه د درس نه وایي ښځه د تعلیم نه کوي ښځه د کار نه کوي
ډیره مننه احمدزی صاحب زه بیرته تاسو ته راځم خو ګرانی صاحب تاسو واورېدل چې احمدزی صاحب هم هغه ټکې ته اشاره وکړه چې د مالیه وزارت یو شمیر کارکونکو ته ویل سوي دي ښځینه کارکونکو ته چې خپل نارینه دي پر خپل ځان د ځان پر ځای باندې معرفي کړي تاسو واورېدل چې د طالبانو د مالیه وزارت ویلي دي چې د عوایدو عمومي ریاست د دغه وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاری فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپل شزینه کارکونکو ته دا خبره کړې ده ستاسو په نظر په دغو دوو الفاظو کې چې دوی ویلي دي د فشار کمولو او د کار د چټکتیا دغه دوه الفاظ تاسو په نظر څومره ستونزمن دي ستاسو په نظر آیا شزی رښتیا هم د کار فشار نسی کمولای او آیا شزی رښتیا هم د کار د چټکتیا مخه نیسي چې کدوی په یو ځای کې په یو اداره کې کار کوي
د دوی خبرې خپله ضد نقیز دي هلته وایي چې موږ د کار د فشار دپاره او دې لپاره چې کار سرعت واخلي نو خو همدا خبره کړې ده هلته ښځې مسلکي دي دا خو څه د بار وړلو خبره نه ده چې ښځې باید بار ډېر جګي او سړي جګولی شي ښځې نه شي جګولی شاقه کارونه دي دا خو نه خو پوهېږو موږ تاسو ټول عواید سیستم خو هم پوهېږو چې عواید سیستم سړی مسلکي نه وي هر څوک دې کار نه شي کولی چې ښځه مسلکي ده هغه دې راغوښتې وي او هم به د کار فشار کم شوی وي او هم به م کار سرعت پیدا کړی هغې په یوه شي داسې سړی تاسو ته راولي د هغو د فامیل نه یا د هغو د خپلوانه چې هغه مثلا مسلکي نه وي هغه به تاسو څه د کار فشار در باندې کم کړي یا به م کار سرعت واخلي یا به م کارونه زر وشي مطلب دا ډېره بې منطقه خبره ده او ډېر بې منطقه دلیل دی نو په دې خاطر باندې چې دو بله بهانه نه ده دا بهاره کړې ده او زه فکر کوم چې په یو تعداد اداراتو کښې خوست ویلو تاسو مه راځي تاسو موږ معاشونه کور ده کوو زما لپاره دا هم ډېره جالبه وه چې سړی کار ونه کړي خو خیرات ورته په کور ورکوه دا څه معنی لري ته ورته معاش په کور ورکوه او بل ځل طالبان چې هغه دي هو زه معلمه وم په مکتب کښې اداري معاون وم د شاهداره کلي سي برنګارهار کښې موږ ته یو کال یو نیم کال معاش په کور راکړې بیا وروسته هغې دغه معاش ښکته کړې نو کېدای شي دا خویندې مثلا چې کومې وي ته اوس ماشونه په کور ورکوي کوم ادارات ورکړي دي پس نه هغه هم په قطه کړي دا خبره ډېره بې منطقه ده ځکه هر څوک پوهېږي خپله رشته یې پوهېږي هر څوک پوهېږي خپل تخصص پوهېږي هر څوک پوهېږي خپله تجربه یې پوهېږي چېرته چې کار کړی دی کار کولی شي نو زما په نظر باندې دا صحیح خبره هم نه ده او بې منطقه خبره هم ده او باید ښځې راغوښتې وي چې دلته یې کار کړی وی چون دوی مسلکي وي دوی په عوایدو کښې کار کړی وو دوی په وزارت مالیه کښې حتما په کلونو کلونو تجربه یې لرله نسبت ته چې دلته دعوت ورکړي چې تاسو ولاړ شئ د خپل کوره نور کسان یا نارینه ورته معرفي کوي او دا دنیاوال ته وکړي شاید هغوی لپاره ډېره جالبه او خوندوره په دې وي چې یو اداره کې په یو مؤسسه کې په یو نهاد کې چې سړی مثلا تجربه لري، د تجربې په اساس مقرریږي، د تحصیل په اساس مقرریږي، د رشتې په اساس مقرریږي. دلته به یو کس چې هغه هېڅ د هغې سیستم سره بلد نه وي، هېڅ آشنایي ون لري، هغه را غواړو د هغې په روزګارو کې شمان کار فشار کم شي.
مننه خوګیانی صاحب. احمد زی صاحب، تاسو څخه به دغه پوښتنه وکم، په دې وروستیو کې پر ښځو باندې چې ځینې محدودیتونه لګېدلي دي، د کار څخه دوی شړل سوي دي، دوی ته ویل سوي دي چې په ترانسپورت کې یوازې باید ناست نه وي، د مخ په سیټ کې ناست نه وي، او ډیری ښځو موږ ته ویلي چې دوی مجبور سوي دي چې یو دربست موټر کرایه کې د دې پر ځای چې یو سیټ په خوا به د یو سیټ لپاره کرایه ورکول، اوس د بسته موټر ته مجبور وي، کنه ولاړې به وي، او هیڅوک دغه جرأت نه کوي چې دوی خپل موټر ته پورته کې دغه شاري موټرونه چي دي. په ځینو مواردو کې شذو دغه شکایت هم کړی دي چې دوی د محرم پراته و ځینو ادارو ته نور پرېښودل کیږي، کله چې دوی ورسې هلته ورته ویل کیږي چې تاسو باید د خپل ځان سره یو نارینه خپلوان ولري چې ستاسو خبره واورېدل سي. ستاسو په نظر دغه یو نارینه ته د کورنۍ یو غړی ته چې لمخ کې لا د شذو سره کېدای شي چې ورسره ظلم او زیاتۍ کاوه، څومره برلاسي ورکوي چې نور هم ښځې وځپي او له دوی سره تاوتریخوالی وکړي؟
مننه بیا هم ګرانې خورې، که چېرته وګورو د هر خبره د دوی یو خندوره خبره ده، هر خبره ای دسه به خندا وړ خبره ده، هر خبره ای دسه به حساب د منطقي او دلیل او دسه د ویشرانه خبره نه ده، دا صرف د ماشومانه خبرې دي. ته یو مرمن او دا حقیقت لري، رښتیا هم په دلته گشت و گذار کې په خاصو په مرمنو قیدات وی دي، په موټروانانو قیدات لګیدل دي، چې تاسو به محرمه مرمن باید جګ نه کوي. زه بیا هم تکراروم، داسې مېرمنې دي د موږ په افغانستان کې، د موږ په هېواد کې، چې هغه محرم مثال نه لري. مېرمنه ده، زوی نه لري، یوازې لورانې لري، خاون نه لري. مثال یو جلکۍ ده، هغه ورور نه لري، واده نه ده کړی چې خاوند ولري. نو دا خلک او مجبور او مکلف دي چې لاړ شي یو مری ډوډۍ ځان ته د بقا لپاره، د ژوند لپاره کار وکړي، زار وکړي، یو په حلاله یو ډوډۍ هم ځان ته را پیدا کړي. نو دا خو په دې مان دا خو ډېره یو سخته ده، ډېره په حساب مشکله ده چې ته بدون د محرمه ته حرکت ونه شې کولی، ته له کوره ونه وځې. در حال چې په اسلام کې دا بیا هم تکرارم چې دا نشته، دا شوایان دا خبرې نشته. په اسلام کې حج بیت الله شریف ته مېرمنم دي، نارینام دي. په نارینه په مخ یو سجده کوي، په دې په نارینه مخ کې نارینه یې شاته ښځینه دي سجده ورته کوي، شاته بیا د هغې نارینه د هغې سجده کوي. په طواف کې ښځې مرد یو جای ولاړ دي، زاری کوي، وزر زاری کوي، الله ته په ژړا باندې دي. دا نه وایي چې څوک دي دا نر ده دا ښځه ده، دا احساس څوک نه کوي. دا علت اصلي څه شی ده چې اسلام دا حق ورکړی ده. بي بي عائشه رضی الله عنها په یوازې تجارت سفر ته ګټه ګرځېدله، یوې خوا به تله، کله به شام ته تله، کله به مکې ته تله. هغه وکړي په حساب ولې محرم نامحرم خبره نه وه. نو دا خبره د محرم نامحرم خبره دا یوازې د دوی د اسلامي د اسلام له نگاه نه ده، بلکې د دوی واضح که چېرته زه هم داسې مسخرامیزه خبره وکړمه، دا خیټولوژي خبره ده. خیټولوژي دوی د خپل خېټې نه دا خبرې دي راویستلې دي، او دا خبرې دي کوي. سړی مجبوره کېږي چې دوی د اندو په شکل سره مسخرامیزه خبره وکړي. نو د دوی هېڅ کړنه وړنه د اسلام په حساب اسلام سره په تضاد کې ده. دوی صرف د اسلام د بدنامولو په خاطر دا رقم دا کارونه مخته بیایي، په څه رقم وکوی شي د خلکو زړونه د اسلام نه تور کړي. نو دوی قطن د اسلام عاشقان نه دي، دوی د اسلام لیولتیا نه لري، دوی د اسلام د بدنامولو په خاطر راغلي دي، او غواړي چې اسلام په او هېواد افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې خلکو ته مانده هغه وروخي نظام وروخي.
احمد زی صاحب، زه تاسو ته بیرته راځم. او خوګیانی صاحب، تاسو څخه په دې اړه باندې خبره پوښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې چارواکي د دې پر ځای چې د ټولنې نیمه قشر ته ووایي چې تاسو پر کور کښېنئ، څومره مهمه ده چې باید امنیت ورته رامنځته کړي، امنیت تامین کړي چې خلک ټول د خوندیتوب احساس وکړي او په آزاده توګه تګ راتګ وکړای شي، او بیره ونه لري چې ښځې باید دغه بیره ونه لري چې زه باید د کور ونه زمنو د خپل امنیت په خاطر باید په کور کې بندي سم.
د انسان په ټولو حقونو کې اول نه حق دغه د امنیت چې دغه امنیت خوندي وي او ژوند خوندي وي. نو دا د طالبان چارواکو لپاره ډېره ضروري خبره ده. کوم نقطو کې د افغانستان مثلا د اوسني جنګ روان دی، دغه جنګ ته باید خاتمه کېږي، ځکه هلته موږ راپورونه ګورو اورو چې مثلا جنګونه دي، خلک روزمره مهاجر کېږي او ځینې سیمو کې موږ انفجار انتحار شاهدان وي. اوس هم مثلا مسجدونو کې انفجار کېږي، د سرکونو سر باندې بمونه الوزي، د سرکونو سر باندې انفجار کېږي، د مکاتب مخته کېږي، او د دې ترڅنګ مثلا خلک ډېر خلک شاید ځانونه خوندي احساس نه کړي. ډېر زیات علما د افغانستان په شهادت ورسېده، سلفیان خو ډېر زیات په شهادت ورسېده. او نو په ځینو منطقو کې لکه ننګرهار کې کابل کې داسې مرګونه ډېر زیات دي، او سره دو چې دوی عمیا فیلان کړي. مګر موږ بیا هم ګورو چې کله کله زمونږ د مسله قواو منصوبین یا مثلا نابلس د امنیت د امنیت انګلیز څارنوالۍ کوم رئیس په خوست کې څارنوال خوست کې په شهادت رسېدلی و. دغه سو قضایو مخه باید دوی ونیسي، که دوی دا کار کوي صحیح کار نه دی، ځکه وروسته د اخو نه بیا دا کار کول بیا دا مناسب کار نه دی، او که چېرې دوی نه کوي باید امیل نه پیدا کړي او ولس یې باید وښيي. نو د دې ما کړل چې دوی ډېر ډېر وړو وړو خبرو کښې ګرځي کې چې مثلا ښځه د کار ته نه ځي او ښځه د تعلیم نه پاتې شي. دوی مخکې ډېرې زیاتې اساسي خبرې پرتې دي، ډېرې غټې خبرې پرتې دي. دوی غواړي چې واقعا دوی خلک پر رسمیت وپېژني او خپله داخلي مشروعیت باید ترلاسه کړي. او اوس موږ تاسو ولیدل چې په هغه جرګه کې یعنی ښځې بالکل دوی د سیاسي مشارکت نه محروم کړي دي. ما خو فکر کول شاید یو څو ښځې چې هغه مثلا یعنی طالباني فکر ولري دوی به هغه دعوت کړي، او اقل د ښځو نمایندګي بس چوکي خیر هر څوک په هر مفکورې ممتاز ښځه وي زموږ همجنسه وي موږ ته بیا به هم هغه هم د قناعت وړ و چې څوک هلته ناستې په جرګه کې د ښځو نمایندګي کړې وي. یا اقل د ښځو په دغه مسایلو باندې ټول دنیا نن پوهېږي او خبرې پرې کوي چې مثلا دوی تعلیم و دی کار حق دی او مثلا نور حقونه دلته متضرر دي یا منځه تللي دي. دوی باندې څوک بحث وکړي دوی اطمینان وکړي ولس ته، مګر موږ هم د چې هېڅ ډېر عادي ته تیر شو او نه چا پرې بحث وکړي او نه چا غوښتنه وکړه او نه چا د ښځو نمایندګي وکړه. دوی هلته هم دغه نیم قشر باندې بېخي سترګې پټې کړې دي، اسان دوی ورته د بشر په سترګه نه ګوري. فقط دوی ما خبر ده چې ښځه یا په کور ده یا په ګور ده، او په کور کې به دوی ته کارونه کوي او بس مکېږي به دو ته وی نو د هغې نه په ټولنه کښې دوی بېخي محرودیار ته نه محروم کړي دي، او دوی د بطلان خط پرې راکش کړی دی. او دوی ته دا خبرې نور بې معنا هم دي. فکر کوم چې ډېرې زیاتې د افغانستان ښځو په دننه هم چغې وکړې، د باندې مثلا چغې وکړې، نړیوال ټولنه هم دې خبرې ته مثلا ډېر زیات ارزښت ورکړي او ویې ویلې، مګر عملي اقدامات ونه کړو. موږ ګیلمن په دې وي نړیوال ټولنه کې دوی باید عملي اقدامات کړي وي، دوی باندې فشارونه راوستي وي، د اول باید دوی تضمین نه اخیستي وي چې افغانستان ښځې دغسې حالت ته نه تللې. نو زه فکر کوم دوی ته ډېر اساسي کارونه پراته دي. مخکې دین چې مثلا دې شاید توجه وکړي چې مثلا د ښځې مسله ده، یوازې د ښځې مسله نه ده، دوی ته نور کارونه هم پاتې دي. د افغانستان اقتصاد ته موږ تاسو ګورو چې نور چا خبر د سم سره ضربېږي. همدا اوس 50% خلک په افغانستان کښې د یو لږې سره مخامخ دي. موږ ګورو هر ماښام چې د باندې د کور نه وځو د سړکو په سر قطار قطار ښځې ناست دي، قطار قطار ماشومان ناست دي، یعنی ګدایي کوي. نو دغه حالت ته باید دوی د پای ټکی ایښی وی، دوی باید د افغانستان خلکو لپاره د کار زمینه برابر کړې وی. همدا اوس مثلا د افغانستان قراردادونه دوی لرو موږ نه پوهېږو چې دا په کومه ریالټۍ دوی ورکوي، دوی څنګه ورکوي. کله مثلا په $200 ورکوي، کله په $300 ورکوي. رسمي قرارداد خو یوه ریالټي ورته ټاکل کېږي، زه نه پوهېږم چې څنګه دا هره ورځ دی تغیر کوي. دغه باید دغه شان دوی باید شفاف افغانستان خلکو ته باید حساب یې ورکړی وی، او د هغې تر څنګ خلکو ته باید دلته دننه په افغانستان کښې په همدغه مدانونه چې دي په همداسې باید دوی د دې کار زمینه برابر کړې وی. هغه څوک چې دوی سره همکاري کوي، څوک چې دوی سره کار کوي، دوی ته باید زیربنایي پروژې پیدا کړې وی. نو دا یوازې په دې نه کېږي چې تاسو بس ټول توجه ښځې ته وي او دا صحیح کار نه دی. او ګمان کوم چې شاید دغسې نظامونه ډېر زیات دوام ومومي کې، ځکه هغه ظلم چې انتها ته رسېږي دغه نظام خپله په خپله د منځه ځي، او دوی د ښځو سره همدا کار شروع کړی دی.
ډېره مننه خوګیاڼۍ صاحب. اوریدونکو تاسې د نور بس دې خپرونه واورېده، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې خپرونه کې له موږ سره د ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیاڼۍ او د پوهنتون استاد عائشه احمدزي ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.